ستا غندې پنازړه چې په خوله کوي او په زړه بلا د هغه سره به مینا کړې په سزړه در کما خیر نن قدر کما قتل تارا قتل خزرم بچے پیا کدے سبارا قتل خیر نن قدر کما قتل تارا قتل خزرم بچے پیا کدے سبارا قتل ram bade pyar kade sabarao kal
oi pa makh chinan raagli makh se lapatao مخدسن راغلی مخدس لپټو کرغم تیرا تجو کرغم تیرا تجو چې په شارا وکتل ګورم بده بیا ته سبار وکتل ګورم بده بیا ته سبار وکتل
چتارا تک کتلی چتارا تک کتلی کی دنیا راو کتل گورم بدے بیا کدے سباراو کتل گورم بدے بیا کدے سباراو کتل یو دم زنگ رشوه ام زولو خانده ما یو دم زنگ رشوه ام زولو خانده ما یو دم زنگ رشوه ام زولو خانده ما خاطر چی غرو نیولی خاطر چی غرو نیولی پا جڑا راو قتل گورم پا دے بیا کدے سبا راو قتل خیر نن قدر کما خیر نن قدر کما قتل تارا و قتل گورم بدے بیا کدے سبارا او قتل گورم بدے بیا کدے سبارا او قتل گورم بدے بیا کدے سبارا او قتل
خوګور دن کو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او زه سردار علي ټکر د پروګرام بل ډیو سره تاسو په خدمت کې حاضرم. خوګور دن کو لک څنګه چې تاسو ته پته ده په نن ورځ باندې مونږ تاسو سره د پښتو په ادب د پښتو په اولسي ادب د شاعرۍ په اصنافو د شاعرانو ادیبانو په جون او د غي په کار په دې مختلفو موضوعاتو باندې تاسو سره مونږ خبرې کوو. تاسو سره مونږ په اولسي ادب کې په ټپا په چاربیتا په ورسره ورسره په کاکړی غاړو ډیر تفصیلی پروګرامونه کړی دی او د سوخ نمنګ تاسو سره د غزل په موضوع باندې خبرې کوو ورسره د شاعرانو او دیبانو په جوندم د سره خبرې کوو. نن چې بد کم شاعر ادیب په حواله باندې تاسو سره مونږ خبرې کوو د دوی نامه د متی الله قریشی د دې د جوند په حواله باندې به تاسو سره نظر شریکو. مونږ سره زمونږ درې واړه درانه خواږه محترم میلمانا محمد اقبال خان ډاکټر اسماعیل گوہر محترم ډاکټر احمد مغموم صاحب درې واړه په پروګرام کې موجود دي. د ټولو نه اول ورزو محترم محمد اقبال خان له دغې نه لږ نظر اخلو چې غیر سره نن څه نظر شریکي. اقبال خان تاسو ته په پروګرام کې په خیر علی وو.
ډېر مننه چې تکر سیف ډېر مننه.
څه نظر بر سره شریک کوي د متی الله قریشی د جون په حواله باندې؟
تکر سیف متی الله قریشی د کال 1915 د فروری په دویمه نیټه د مولانا نور الحق صاحب په کور کې د بنو زلي اخوندان نومي کلی کې زیږیدل دي. دینی تعلیم یې د خپل نیکه الحاج مولانا عبدالحق نه او دنیاوي تعلیم یې عمرزی وزیر او بر سکندر خیل بنو کې حاصل کړی. ثانوي تعلیم یې پینل های سکول بنو او ګریجویشن یې په کال 1915 کې د ګورنمنت کالج بنو نه تر سره کړو. اکنامکس کې د ایم اے ډیګری د پېښور یونیورسيټي نه واغسته او د یونیورسيټي په دغه امتحان کې په دویم پوزیشنو. سوشل سټډیز کې ډیګری د مانچستر یونیورسيټي انګلند نه تر لاسه کړه. سنټرل سپیریر سرویس امتحان په کال 1918 کې پاس کړو. ټول تعلیمي دوره کې د لیاقت په وظیفه باندې وړل شو. د تعلیم د تکمیل وروسته د ملازمت په سلسله کې اول ځل 1918 کې نوخله 1918 پورې په پېښور یونیورسيټي کې د ریسرچ سکالر په توګه او بیا د نوخر په سرکاري کالج کې د اکنامکس لیکچرر ولګیدم. خو د سی اس اس په امتحان کې د کامیابۍ وروسته په اسلام آباد کې د مختلفو وزارتونو سیکشن افسر ډیپټی سیکریټر سینیئر جوائنټ سیکریټر او قائم مقام سیکریټر په حیثیت ملازمت کول نه پس په 2015 کې په پینشن راغی. د خپل پینشن یې واغست د خپل د ملازمت په دوران کې د عالمی کچا په کانفرنسونو اجلاسونو او مباحثو کې ګډون کړی دی. په دغه ملکونو کې لکه امریکا، برتانیا، فرانس، اټلی، سویټزرلند، ترکی، ترکمنستان، ایران، اردن، سعودي عرب، استرالیا، جاپان، فلیپین، مصر، بحرین، بھارت، متحدہ عرب امارات، شام اور تنزانیا شامل دی. متی الله قریشی د غزل شاعر دی او قریشی تخلص کوي. په غزل د رومان فضا خوره ده. په غزل کې د خپل استعداد مطابق فنی محسن زی په زی نظر راځي. د شعر د ویلو په هنر باندې ډېر ښه پوهېږي خو یو مطمئن ژوند یې تېر کړی دی. په غزل کې درد، غم، سوز په نظر نه راځي چې د یو ښه غزل خاصه ده. اکثر غزلې تقریبا په یو بهر کې دي. تنوع هم د یو شاعر د شاعرۍ ښایست وي. تر دې دمه دا کتابونه چاپ دي. دا اولنی کتاب دی فینانشل of finance of large scale industry in NWSP. دا کتاب بورډ اف انکوائری پېښور یونیورسيټي نه د خوا په سنه 1900 کتاب شوی دی. ارمانونه د غزلو او د نظمونو مجموعه ده. پتال نول سوا سالور شپیتا کی چاپتے ملی سندری دا بارڈر پبلسٹی آرگنائزیشن حکومت پاکستان لخوا پتال نول سوا شپیتا کی چاپ شوید رامبیز چامبیز دا غزل مجموعہ پتال نول سوا اتا آویا کی چاپتے گل مخونہ دا هم د غزل مجموعه دا په کال 2008 کې چاپ دي. دا مجموعه دې مجموعه اباسین آرټس کونسل پاکستان رائټر ګلډ نه 2008 کې بهترین شعر مجموعه ایوارډ اغسته. دا غزل تاسو ته وړاندې کوم چې غزل په 2003 وړاندې کوم فرمایل شو د یار محمد مغموم صاحب د نظر غشي چې د رزو د لیندونه اوت د نظر غشي چې د رزو د لیندونه اوت زما په شان د ډیرو خلکو د سینو نه اوت په ما زړګي استاد م فن نه رسختي گمشنا اوس خو به خوخي چې د ازغه د لیمو اوس خو به خوخي چې ازغه د لیمو نه اوت اوس هغه تم د منزل هغه توند نشته دی مزل به خوند شو کو دم زما د خپو نه اوت ا نن به وس په خپو پری و تماشنا وویل دا لیونی خو د ریواج او د پختو نه اوت د یو گریوان سری کولو خو دې نس سن سشو خو دې دین دې سن سن سشو مین په یو قدم د سمر مرحلو نه اوت د یو گریوان سری کولو خو د سنه سوشو مین په یو قدم د سمر مرحلو نه اوت آشنا په دې کې کزما س ګنا وی نو وی با غم د سی وچ کم چې ملاس ته زولانو نه اوت ا پرون د ستاسو د زړ سر د نیسل رنگ ملګرو نن مو هغه نن مو هغه قریش څنګه د زړګو نه اوت
ډیر ښه
د زړو نه اوت دي دا ټکي په ما باندې لن لګې ده نو ما زړګو وې تاسو ته
دوه میټر خو یو راځي میټر خو یو راځي د دوه زړو زړګو یو میټر دی
دا میټر خو یو دی دي دا منما دا یو دی چپی یو دی خو په دې تاسو ته چې ویلو کې راته نو په ما باندې سم زړګو لګې ده
بس کلک ته کنه هغه نرم ویلو تا کلک گادی پک ورنہ نست
دبل خوزر یوره سوک بز خکول نہ گلا د ستمون کوي لک کچ خل ما شومان لو دی پزلون کوي خکول اشنا خو مل کبره خپ پزما کنج دی خکول اشنا خو مل کبره خپ پزما کنج دی دلی ونی سر می سجدی د چاپ لونو کوي هغه سپینځړي لیونی په سپین میدان پاتې شي هغه سپینځړي لیونی په سپین میدان پاتې شي چې اعتبار د سپینو خلو په سو ګوندونو کوي چې اعتبار د سپینو خلو په سو ګوندونو کوي دا زه نه دانم چې د زړه پورې دیدن غواړم دزنه دانیم چې د ورپو رزیدن غواړم تیرې اظهار د محبت په ګذرونو کوي په لیوانی زړه مې باور دی چې به وزي پرنا آشنا کنا د خم په خم زلف ولونو کوي ا قریشی هسې خو په ما باندې ویسیا نه کوي قریشی هسې خو په ما باندې ویسیا نه کوي خدا سي اورم د خدا سي اورم چې تم مینا پښ په شعرونو کوي دا بل غزل مو اورېږي دا یار محمد مغموم صاحب ویلي چې تاسو په غزلې باندې لکه ډېرې وېما ګیله مې نشته که خپل کور کلی کاله نه لرم ګیله مې دا ده چې ستا په زنګانه نه لرم ته په ما کړي داسې چې تم لکه چې زړه نه لري دا شعر زما خوښ دی ډېر ته په ما کړي داسې چې تم لکه چې زړه نه لري زستا زلمونه داس وړم لکه چې خل نه لرم
وا ډیر ښه
زستا یادونه زستا زلمونه داس وړم لکه چې خل نه لرم چې زستا یادونه پکې نو سی پز سکوم په حجره اور پوری کوم چې میلمانه نه لرم. که هر څو خپل پردي لرم خو چې یو تا نه لرم، لکه چې ټول بدن لرم خو پکې زړه نه لرم. قریشی نن یې د محفل نه داسې ورټلم، لکه چې زه خو بیخي حق ته ژوندانه نه لرم. لکن سے امید دی چې ملګرو ته به د مطیع الله قریشی د غزل اسلوب واضح شوی وي. زه خو مطیع الله قریشی یو سنجیده فکر شاعر ګڼم، د چا پیروي نه ده کړې. خپل په یو جدا اسلوب جوړولو کې کامیاب شوی دی. غزل خوب جب روانه او په غزل کې درانه الفاظ چې د غزل په نازک بدن باندې بار شي نه استعمال کړي. چې تب انقلاب طرف ته مایل نه و په زړه زور نه دی کړی. غزل جدید غزل دی، زیاړه خیالونه یې په خپل غزل کې نه دي ځای کړي. کوشش دا پاتې شوی دی چې نوی خیال په مخه راولي. د چا شاعرۍ چاپ یې په شاعرۍ نشته دی، یعنی تر څنګه یې ایوب صابر، طاهر کلاچوي، رومان ساغر اور رحمت اللہ در غنی شاعران موجود ہوں. تکر سے پتیر پروگرام کی چیز یار محمد محمود سے خبر اتر ہوا رو جماز ٹیلیفون لکھا پہ ہوتے ہوا جو فضل رحیم لوہار چیز الپورائی ادبی جرگی اس پر سکتر دے تو صورت چہر نہ خبر کرم اور دے باندی یعنی ما نمونہ دزن و شاعران واقستی ہو اور دے باندی کسکریات دے انوان لاندے پہ اخباروں نے کلی کلی شوی دی. زه بیا هغه به ستړل نه غواړم، خو زه په خپل موقف باندې ډېر کلک ولاړ یم. د کوم خبرې ډېر دي،
ډېر ډېر مهرباني، ډېر ډېر مهرباني. او مونږ هم په کوم موقف باندې بالکل کلک ولاړو چې مونږ داسې خلک نه منو. ډېر مهرباني، خوشاله اوسې. خو اورېدونکو، خلوی ورکوټه غونته د مو د مینې چې څنګه واپس راشو، نو بیا ورځو خپل بل ململو دا غینه لږ نظر اخلو.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
وګوریدونکو، یو ځل بیا تاسو په پروګرام کې هرکلی وایو. تاسو زموږ د درون خو محترم محمد اقبال خان ډیره مزیداری د خون خبرې اورې دي. ورزخ پل بل درون خوګ محترم ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب له داغې نه لګ نظر اخلو چې غیر سره نن سره نظر شریکي. ډاکټر صاحب، تاسو ته په پروګرام کې په خیراله وې. ډیره مننه ډاکټر صاحب، سو نظر برا سره شریکه وې.
تاسو خو خپل ووټ اقبال خان ته ورکو.
نوټ مې څنګه ورکه چې کته منې نو بس ته ومنه ته غوسه نه.
او زه زوم خپل ووټ تاسو ته راکوم. او تیر پروګرام کې اقبال خان سنمونه اغېستی، نو زما په خیال چې دا د بي تنقید دی. موږ چې تنقید کوو نو په تخلیق باندې کوو، نو چې په تخلیق خبره کوو، د هغې په خالق په خبره کوو، د هغې په شعر به خبره کوو، هغه شاعر به یادو. نو زما خیال دی چې نوم اغېستلو نه بغیر تنقید چې کوم دی هغه چې موږ هوایي نه شو کولی. نو بهر حال راځو د نن پروګرام نه. متیدا قریشی صاحب مسګه دا سیرنه کتاب د ګل مخونه کاڼي جوړه. هغه کله چې دا کتاب چاپو، نو متیدا قریشی صاحب هم خو اسلام آباد کې اوسم دي. زمونږ ته هم دا کتاب ما ته ډالۍ کړو، او ما دوستو سیو دوه اسلام آباد کې غیری سره ملاقاتونه شو. نو د ری شاعری چې کومه ده، خپل د وخت جدید شاعری ده. خو اصل چې ما دغه کتابونه کتل، نو دغه یو شاعری مجموعه ارمانونه چې دی، دا په 1940 کې ته چاپ دی. نو په ډېر ډېر زړو وختونو نه لري شاعری کوله، بلکې هغه ملي سندري په 1960 کې چاپ دی. دا هم ځنه زمانه ده. خو بیا زه دا شاعری دوه کتابونه چې ګورم، رمبیل چمبیل نو یو په 1988 کې چاپ دی، 78 کې. او دا نوی کتاب ګل مخونه زوینه کاری په 2008 کې چاپ دی، یعنی ډیر کال پس دی دا کتاب چاپ شوی. نو رمبیل چمبیل چې په 1988 کې چاپ دی، په 78 کې، او بیا بل چې کوم دی هغه 2008 کې چاپ کیږي. د دې مسکه ډیر کال فاصله ده. نو زه چې دا ډیر کال ګورم، زه وایم چې متولا قریشی صاحب مسلسل شعر و ادب سره نږدې نه دی پاتې شوی. ځکه چې په ډېر شو کالو کې جاری کمې غزلې لیکل دي، کوم نظمونه لیکل دي، کوم چې په دې اخري کتاب کې چاپ دي، ګل مخونه کہانی زونه، نو دا ډېر ښکاله چې موږ ګورو او دا شاعري چې ګورو نو زما دا خیال دی چې هغه چونکې یو بیوروکریسي سره وابسته او بیوروکریټ او دا جوائنټ سیکرټري په دې باندې هغه ریټایر شوی دی د وفات نه اسلام آباد نه. نو زما په خیال کې یو مصروفه ژوند دی او بهر تل دلته څه مصروفیات دي، خو مسلسل هغه شعر او ادب ته نږدې نه دی پاتې شوی. دری په کتاب باندې چې کوم لیکونه شوي دي، نو دا لږ لږ اختلاف موږ په تېر پروګرام کې هم کړو، نو حمزه بابا بیا داسې کړ دی او عبدالرحمن بیتاب صاحب چې هغې داسې په دې کتاب باندې لیکونه کړ دي چې په ګرانه او سر اتفاق کېدلی شي. نو هغې چې لکه حمزه بابا د هغې په شاعرۍ باندې چې کوم بحث کړی دی، نو هغې دا وایي چې نن سبا وی اردو شاعری چې کومه ده، نو دا ډیره په دغې روانه ده، په ترته روانه ده او ډیره په میراج روانه ده. نو بیا هغې دا لیکي چې د متولا قریشي شاعری چې ده نن دا د اردو د شاعری مقابل ده. لکه هغې دا لیکي زه د تردید، حمزه بابا لیکي زه د تردید د ویرې نه په ازادۍ سره دا ویلی شم چې د قریشي غزل نه یوازې دا چې دی رواني زمانه د ترقه یافته غزل خو د کړو لري، بلکې د هغه په اکر بکر کې د روح مستقبل ډېر هم غزل کوي. نن اردو جيبي ډېر ترقه کړل او د اردو غزل اسمان ته خطر دی، او که څوک په انصاف په ټکی ګوته نه دی د قریشي غزل لومی نو او به وایي چې د قریشي غزل ته اردو غزل نه هیڅ کم نه دی. دا دغه یو راي و او یو عجیب خبر عبدالرحمن بیتاب صاحب لیکل دا په وی ټی خبر کې د ثقافت او د ادبیت پروډوسر زمون ډیر محترم او ډیر یادوم نو سړي ډیر د دې سنات یو ډیر خوب انسانو، خو هغه کی چې د غزل د پلار نه پس کچا د پښتو د غزل لیکلو حق ادا کړ په وخت متیلا قریشی دی، او د دې اعتراف حمزه بابا په خپل جون کړو. هغه ماته یو ملاقات کې ویلي د عبدالرحمن بیتاب لیکي، هغه ماته یو ملاقات کې ویلي چې زمانه پس کده غزل لیکلو څوک حق ادا کوي نو هغه متولا قریشی دی. زما په خیال د حمزه بابا دا رایه چې دا چې زمانه پس کده څوک غزل لیکي متولا قریشی دی، نو چونکې متولا قریشی صاحب د بل و حمزه بابا سره یو عقیدت و هغې سره یو تعلق و ناسته پاسته وه، نو هغه کې د دې تفسیر کې ماته جامع ځای ښکاري. دا د تفسیر ډیر خوب سره او هغه خو تنقید لري به خو ډیر ستایي نه کولی، خو زموږ تنقیدي ستایي نه داسې وي چې د هغه بیا څه دلیل یا څه جواب نه را پیدا کیږي. لکه د تفسیر د کې چې قریشي چې د مجاز او حقیقت ترمنځ کوم تړون پیدا کړي او د حمد نعت او غزل په وسیله راځي دی، دا د شاعرۍ د تاریخ یو نوی او په زړه پورې باب دی. د شاعرۍ د پښتو د شاعرۍ د تاریخ یو نوی او په زړه پورې باب دی، خو دا څه تاخه باب وي چې دوی د مجاز او د حقیقت مخې ته لوند راویسته دی، د حمد غزل او د نعت په وسیله راویسته دی. دا د هغې الفاظ دي چې هغې دا څه لیکلي په نظر کې دي. کتاب کې ګورم یوه دعا د پنځه نعتونه دي. دا پنځه نعتونه د غزل په بهر کې دي، کافي ردیف کې غزل په بهر کې ده، نو اکثر زموږ شاعران چې حمد لیکي یا چې غزل لیکي نو هغې لپاره هغه د غزل قالب استعمالوي، زیات شاعران داسې کوي. نو دې ته دا موږ دا نشو ویلی چې د غزل او د نعت په وسیله راویستو. بیا چې د هغې موږ غزل ګورو نو په غزل کې که چېرته یو نیم حمدي شعر او نعتي شعر راغلی وي بیا کله په غزل دی، غزل دی، هغه د مینې غزل دی، جمالیاتي غزل دی، رومانی غزل دی، عشقي غزل دی، نو د هغې او د نعت په وسیله په دې خبره خو نه زه سمو رسېدمه او تر څومره چې رسېدلې مې زه ورسره اتفاق نشم کولی. بهر حال د قریشي صاحب موږ چې غزل چې ګورو لکه څنګه چې اقبال خان وایي، نو دا ښکاري چې خپل د وخت کوم مروجه غزل وو هغه نه ځان له شناخت پیدا کړی دی په غزل کې. د هغې لفظیات چې کوم دي د غزل لفظونه او د غزل کې د مصرې یو ساخت چې کوم دی، د هغې کافي ردیفونه نو هغه کې یو نوی نړیوال ښکاری او یو تازګي پکې محسوسېږي. او دا ښکاری چې زه د پښتو په غزل کې یو نوی غزل ولم، یو جدید غزل ولم. په دې جدید غزل کې یو داسې نوم شوی دا چې نن سبا سدا کې جدیدونه پکې راغلي چې غزل به لیکي نو د هغې کافي ردې ته خجي نجي او یا به وي راشه ښه کېنه ښه تاسه ښه او زه چې ځو که نه سید بکو کنه. نو دا یو داسې لفاظي ده چې د دې په شا سخیال نشته، څه تخیل نشته، د دې پرستو څه شاعرانه فکر نشته او څه معنویت نشته، خو بس یو لفاظي ده چې شاعرانه کوي.
ډاکټر صاحب زمونږ لوی چوت په دې باندې چې دا خلک زه ته پیمندره ویم، دا کوم خلک چې غزل لیکي اکثر خلک غره زه ټول شاعران نه یادوم، اکثر خلک اغي ته د غزل د ډیفینیشن پته هم نشته چې غزل څه ته وایي. تاسو منه ده
نو
زه به سلی وایم
جما په خیال کې شاعر لا اول د دې چې معنی فکر پکار دی، غور پکار دی، سوچ کې پکار دی، یو شعوري اپروچ پکار دی او مطالعه پکار دی، کلاسیک پکار دی او د نورو ژبو د شاعرانو د اردو پکار دی که څوک فارسي د سلو چې فارسي پکار دی، نو تاسو بیا په لږی کې یو په خواله راځي، په فکر کې په خواله راځي او اکثر ما چې تاسو به د فونه وي نو ښه خجی او خجی او کینه کنا او کنا
او دا غزه ای دی او پیرا او پلانکی او ډنګری او لوی لانجه دا
نو مطلع شو مطلع قریشی چونکی حمزه بابا ته نږدې پاتې شو، پریشان خټک تا دی خلکو سره کې ناستې چې خور کې دوستې دلته پاتې شوې بیا دنیا کتلې، نو هغه غزل چې کوم دی هغه ډېر امیانه خیالاتو ته نه دی پریښې، هغه طرف ته نه دی تللې. هسې ما لوستو یو دوه شعره کتاب کې درې څلور داسې راغل چې ما ویل چې دا شعر د کتاب کې نه وي شامل، دې غزل کې نه وي، داسې امیانه غوندې خبره وه. نور مطیلہ قریشی چې دی سنجیدہ فکر چې کوم دی هغه په غزل کې روان نګر دی، غزل کې رواني انده اقبال خان وایي چې دی غزل کې هغه درد نشته، غزل درد یا سوز دا چې کوم سلوک دی دا د شاعر شخصیت سره تعلق لري چې په شاعر په باطن کې سم محسوس دی څومره درد دی او هغه بهرنی ژوند چې کوم دی هغه څومره جذب کوي، کوم احساس سره جذب کوي، د هغې طرز احساس څه دی او جذب کولو نه پس چې هغه تاثیر تاثر سره بیانوي نو د هغې طرز اظهار څه دی. ما په خیال کې نو ټول شاعرانو کې بداشي نه ګورو، جدید غزل چې کوم دی جدید غزل کې خبره لږ واضح ده، خبره لږ براه راست ده، هغه کې د درد او د سوز په ځای هغه کې بس نور جذبي وي نو به هغه له ها سره ګورو. سو خبرې ضروري کوم دا کتاب چې زه د دې غزلې ګورم ماته خو غزل ډېر خوند راکړی دی، خو دا کتاب زه چې بیا بیا درته ګورم ذهن کې دا داسې نوی چاپ دی. کتاب یو سوري ښکلا دی، د صورت یو ښکلا ده، د هغې د کمپوزینګ ښکلا ده، د هغې د املا ښکلا ده، نو یو خو دا اوس چاپ ته 2008 کې او دا په زړی املا کې دی. نو ما وی چې دا زړی املا کې ولې د شاید د پرتیږي او د غونډېږي د کافیو څه مسله به هغه چې ما وکتل یو دوه شعرونه داسې دي چې هغه ناقصې کافي دي. نو اسې مې سوچ کوم چې دا دوه غزلې په دې کې نه وي، دا دوه شعرونه په دې کې نه وي، نو لکه یو ناقصه کافي ده چې چې سرتور سر خطیاب لختي ګریوان سیری د ګرځي، چې سرتور سر خطیاب لختي ګریوان سیری د ګرځي، ما به رسوا کړی چې دا هسې شرمولې ګرځي، چې سرتور سر سپیاب لختي ګریوان سیری له ګرځي، ما به رسوا کړی چې دا هسې شرمولې ګرځي، او بل شعر کې کافي وګورئ چې ستا د لاسه دردېدلې کورو کر ګرځمه، ته یې بېغمه او بې درده سرې منګولې ګرځي، نو سیرلې شرمولې داغلې او هغې سرې سرې منګولې ګرځي. چونکې دا د کافي نقص دی، نو کافي نه کسته، نو په غزړې املا کې خدا په پرتی کې باندې لیکل شوی دی، خو په هر حال دوه زره اته کې چې چاپ کېدو نو دوی نه ډېر مخکې په کال 1990 کې په بارهګرۍ کې پښتو اکاډمۍ د نوې املا فیصلې کړې وې، نو په کار د چې موږ هغې کې ولیکو دا خو یو په غزړې املا کې چاپ دی. بیا زګورم چې په غړی املا کې چاته خو پدې کې مخصوص یي نیو پته زی په ځای بیا استعمال کړی دا نو یعنی نه دا املا زړه ده او نه دا نیو ده نو او بیا په دې مننه کې د کلمې چې د خاغلی اکبر سیال چې د دې کتاب په پروفیسورینګ ډیر زیاته خواري کړې ده او د دې کتاب د تاسو په وړاندې کولو کې ماته ډېرې مفیدې او ګټورې مشورې راکړي. نو دا پروفریډینګ او املا دا خبرې اکبر سیال ته پرې شوې. نو هغه پروفریډینګ او مسودا او د هغې کتل هغه خو د هغې سره داسې خواري کښ سړی نه دی. هغه خو خپل کلام سره دومره خواري نه کوي، خپل کتاب سره نږدې سره به څه کړي وي، هغه لاپروا سړی دی. نو دا کتاب کمپوزینګ دا څه دی چې ډېر بد کمپوزینګ دی، کتاب هغه څه خپل نه دی. خو موږ باقي خبرې لرو چې موږ به غزل ته ګورو. نو دا غزل یو څو شعرونه چې اوروم نو بیا به د فني بحث په پیوم کوو. نو دا غزل یو درې شعر چې ما ډېر خوښ شو، آشنا خپل وعده لږه محکم کړه چې زما، آشنا خپل وعده لږه محکم کړه چې زما، درجه می بیا د بل د جن پټه مکر چې زما دغه د محکمه او تما دا او جما او شما دا کافی پکې سوتي کافی استعمال کړی خو خون کې آشنا خپل وعده لګه محکمه کړ چې زما درجه می بیا د بل د جن پټه مکر چې زما او ماستا ل در د دېته دا تلولات لیدلې نه دا ما ستا ل در د دېته د تلولات لیدلې نه دا دا نار خو تر سزا یې را ته سم کړ چې زما ما ستاله در د دې ته د دولت لیدلې نه دا دا تر سزا یې را ته سم کړ چې زما او شپلاړه رخصت په اغستو کې سپین سبا شو شپلاړه د رخصت په اغستو کې سپین سبا شو ته ځل شرا خورې کړه رڼا کم کړ چې زما او په پیو کې وایم چې قریشی بیا برازما پتلو کې وایل چې قریشی بیا درازمه خو څرګو وی وایل چې خاطر جمع کړه چې زما یو شعر کې یو مضمون چې کوم دی هغه شته، په هر شعر کې یو مضمون دی، هغه مضمون یې په ډېر ښه کولی انداز کې بیان کړ دی. خو ځینې ځینې ځای کې زموږ په شاعرۍ کې مبالغې نه بغیر خو شاعري نه کېږي، مبالغه خو ده، پکې مبالغه د شاعرۍ حسن دی. خو کله چې دا مبالغه د حد نه زیاته شي او دا بیا عقل او فکر نه مني نو دا مبالغه خوند نه کوي. نو زه دا وایم چې فني ښکلا د مبالغه، مبالغه نه بغیر خو شاعري شي کې ولې شاعر به مبالغه کوي، خو دا فني حسن دی. شعر ښایست دی، خو مبالغه چې کله د حد نه زیاته شي او دا غیر فطري شي نو دا بیا خوند نه کوي. نو د دې یو دو شعر، یو شعر کې مبالغه وه، هغې مبالغه په وجه دا شعر ما ته څه عامیانه غوندې ښکارېدو. هغه وایي چې اوس وخت دی ګلاب مخ کې چې برهم نظر دې سم کړي، اوس وخت دی ګلاب مخ کې چې برهم نظر دې سم کړي، د مینې شهیدان په مقبرو کې نه ځایېږي. ستا په مخ دومره مرشل اوس په مقبرو کې ستاسې مینې د شهیدانو ځای نشته. دا یو داسې مبالغه ده چې دا فطري ښکاري او دا څه حقیقت مبالغه خو حقیقي نه وي خو حقیقت ته نږدې ښکاري. دا حقیقت نه ډېرې لرې ده. اوس وخت دی ګلاب مخ چې برهم نظر دې سم کړي، د مینې شهیدان په مقبرو کې نه ځایېږي. او یو ځای چې بل ځای کې معبود ته وایي چې اننګو ته لاس وړي ګیله د ځانه کوه، چې اننګو ته لاس وړي ګیله د ځانه کوه، چې سری سکروټې ډوبوي لاس په دې نه سوځوي. اوس معبود ته وایي چې خپل اننګو ته لاس وړي نو بس چې لاس دې سوځي د ځانه ګیله کوه، سرو سکروټو سره لبې کوي. دا هم مبالغه داسې ده چې دا لکه ذهن نه قبلوي. یا یو بل شعر کې دا لا مستا جوړ قامت ته نو سم کته دی ګلې، لا مستا جوړ قامت ته نو سم کته دی ګلې، ته اراده کې له سر د دستار پرې وته. یعنی دی کتلو په وخت دستار پرې وته نه خو پرې دی وي چې د کتلو استاد جوړ قامت ته مې کتلو اراده کړی و چې سر د دستار پرې وته. سر نه دستار پریوتل مونږ په علامتي انداز کې اخلو نو بیا خو ډېره بدیغه معنی ده خو ظاهرا په دې کې لوګانې مبالغه چې ده زیات ښکاري خو د دې هر څه باوجود د هغې په غزلو کې یو نوی والی دی او د هغې په غزلو کې یو جدت دی په هغې کې تشبیهات هم ښکلي دي په هغې کې مضمون هم ښکلی دی زه به د یو بل غزل د څلور شعرونه ویم زم په جانان پسې ورځمه د جانان کلي ته کډه مې باد کړې ځکه ګورم په ارمان کلي ته او دا شعر یې ښکلی دی د هر غبار مخې ته ځم ستا د راتلو په امید د هر غبار مخې ته ځم ستا د راتلو په امید لکه ګرد کېنم چې را ورسي کاروان کلي ته د هر غبار مخې ته ځم ستا د راتلو په امید لکه ګرد کېنم چې را ورسي کاروان کلي ته او نن نغمریزه د فضا دی تر بیزې وږمې نن نغمریزه د فضا دی تر بیزې وږمې را معلومیږي چې آشنا دی را روان کلي ته او استاد محفل نه مې لړکېږي پاسېدو ته کله خو اوږد مزل دی لنډه شپه رسوم ځان کلي ته د دې په غزلو کې چې دې کوم مضمون بیانوي او هغه د پاره چې دې کوم الفاظ استعمالوي او د شعر کوم اسلوب دی نو په هغه کې د جدید شاعري ده په دې کې درد او زیات احساس خو نشي پیدا کېدی یو بل غزل دی چې کله چې د هجر پور ووته کامل شوه کله چې د هجر پور ووته کامل شوه مینه ستا په در کې د سلام هله کامل شوه کله چې د هجر پور ووته کامل شوه مینه ستا په در کې د سلام هله کامل شوه او زړه مې ډیر سغواړي ولې شرم په خوله نه راځي زړه مې ډیر سغواړي ولې شرم په خوله نه راځي دا خپل حیا زما د هر ارمان قاتل شوه او بیا په چاته داسې په اسانه زړه ورنه کړم ستا مینه کې دومره تجربه راته حاصله شوه او اوس چې تش را ګوري رپندي را باندې را ودی اوس چې تش را ګوري رپندي را باندې را ودی زور د حسن زیات شو زما زور د حسن زیات شو که زما مینه بوزدل شوه او تا چې د رقیب سره یو کړه او زما مینه تا چې د رقیب سره یو کړه او زما مینه مخکې هم مشکله وه خو اوس ډیره مشکله شوه د دې په خاطر کې اکثر زیونه کې دې څه علاقایي ټکي استعمال کړی دي خپل د بنو سیدې جې بیا دی چې ګران کې کوم د په هشو کې لري معنی دي کړي خو دا خبره چې هغه معنی ورسره درج کړی دي که معنی نه یې درج کړی نو شعر هغه شعرونه چې کوم کې مقامي یا د دې علاقایي بچونه دي هغه عام پښتون دا ما د پاره هغه په دې ګران هغه د ځینې اول ځل نورو پښتنو ته په مخ راځي دا یو شعر به زو نه چې دا تا راتل نه دي راتل د قیامت کې ګوري دا ستا راتل نه دي خو هغه تا دې کلی دا تا راتل نه دي راتل د قیامت کې ګوري چې دې نشي نه هر سړی کی ټکی ټکی دي شي کی پی کی پی نشه نشه لی دیشی چی بی نشه نه هر سره نشه نشه لی دیشی دیدی کی بی نشه نه هر سره کی پی کی پی لی دیشی خو حاشی کی ور سره نشه نشه وضاحت کرده دکه سی یو بل نسته پومون خستا دا سب مهره واوری راو وره بی پومون خستا دا سب مهره واوری راو وره بی خو پتا سو اوشل چی تدا سی جی جلی گرزی او پتا څه اوشل چې تدا سي جګلې ګرځي جګلې یخ وهلې یا تبي وهلې دا معنی وته دي کله ته مو خو استاد صاحب مهره واورې راو ورې دي او پتا څه اوشل چې تدا سي جګلې ګرځي دغه سي یو شعر کې بد علاقه دې فته زما د زړه زما د خیال کلی واکمن د جانان کلی تور معنی مکمل زما د زړه زما د خیال کلی واکمن د جانان بیا چې می ودی غجبوی ودې شکلم د جانان بیا چې می ودی غجبوی معنی وته لیکل یا عذابوی بیا چې می ودی غجبوی ودې شکمن د جانان نو دا خو چې داسې لفظونه دی استعمال کړی دي دا د دې خپل د لهجې لسونه دي. عام خو شاعران د بنوسی لهجې ولوم دا کوشش کوي، وزیرون دا کوشش کوي، نورو او چې هغې چې څه وخت غزل لیکي نو هغه کوشش دا وکړي چې په یوسفزی لیکي کې ولیکو، ځکه چې ډېر پخوا زموږ مشرانو دغه فیصله کړې وه چې چونکې دا یو مرکزي لهجه به دا مونږ ګڼو نو مونږ به کتاب په دې کې کوو، شاعري به په دې کې کوو، افسانه ډرامه د ریډیو زموږ د اخبار ژبه به دی. اوس چونکې د هغې څوکو دومره پابندي نه کوي، پېښور نه چې کوم اخبارونه ځي نو هغه خو کم از کم وحدت چې زه ګورم نو خو زه نشم لوستلی یعنی چا دپاره وباسي افغانستان لپاره به وباسي.
دا چل شي ډاکټر صاحب، زموږ یو ملګری دی دلته موږ سره په دې افغان د ریډیو کې کار کوي، نو هغه یو ټویټ وکړه چې یو ټویټ وکړه مور ته لاندې ولیکله مې فلانګي خانه لږ مهرباني وکړه د دې راته لږ پښتو ترجمه وکړه سبا چې زولې د باندې په یو طرف یې منډه کړې په دمو آفس کې، دمو د ډېر لوی دفتر دی نو په یو کمره نه وځم، ته چیرته تختې مې ودرېږه مې ماته دا ټویټ ترجمه کړه، اته چې په پښتو کې کړې هغه ماته په پښتو کې ترجمه کړه. ډېره مهرباني ډاکټر صاحب، ډېر د خوند، ډېر د مزې، ډېر خوند دی، خوشاله اوسې. خو ګورې دونکو اخلو یو ورکوټې غونته دمه او د دمې نه چې څنګه واپس راشو ورځو خپل بل ململو داغې نه لږ نظر اخلو.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انستګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
خو ګورې درکو یو ځل بیا تاسو پروگرام کې هر کلی وي، تاسو زموږ د دوو میلمنو ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب او محترم محمد اقبال خان ډېرې د خوند او ډېرې د مزې خبرې اورېدې، او ډاکټر صاحب پکې په اخره کې یو ډېر د مزې خبرو کړې چې دا اخبار چاپ کېږي خو زه پوهېږم نه چې دا به څوک ګوري، ځکه چې زه خو بې نه پوهېږم چې دا څه دي. نو ډاکټر صاحب دا خبره ډېره زیاته کېږي، په دې باندې ډېرې خبرې کېږي، او دا خبره خلک کوي اکثر چې یاره دا پښتو کم طرف ته لاړم خو په دې نه پوهېږي چې دا څه لیکي. څه نظر به را سره شریک کوي، دا اغي په دا مطیع الله قریشی په حواله را سره اوم خبرې وکړي، خو په دې را سره اوم خبرې وکړي، ځکه چې دا هم د پښتو ادب یو ډېر لوی ستونزه ده چې خلک په ډېرو په داسې جوبو باندې نه پوهېږي او په هغې کې خلک لیکونه کوي. نو څه نظر به لرې ډاکټر صاحب؟
ډېر مهرباني ډاکټر صاحب، ډېر مهرباني، خوشاله اوسې. بسم الله الرحمن الرحیم. او نو ډېر خدای خبره ده تاسو چې کوم په اخر کې وکړه، نو لکه دا چې دې ته ګوهر صاحب ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب هم اشاره وکړه، دا کوم چې یوسفزی لهجه ته موږ وایو کنه، یا وادي پېښور چې کومه لهجه ده. اصل کې دا چې کوم یوسفزی لهجه ده دا صرف یوسفزی خو نه وي کنه، دا د پېښور په دې واده کې چې څومره وا نور قبیلی دي کنه، محمد زی شولو یا دا
ټولې وي بالکل
ټولې. نو دې ته پېښورې لکه وادي پېښور یا پېښورې لهجه کنه، نو اصل خو غټي لهجه دغه درې دي کنه، دوی کنه کنداره او
یوسف زی ولا
چې دا وادي پېښور یا پېښورې لهجه یا کوي یوسف زی وته وایي، نو صحیح. خو اصل کې په کبیلی پورې تړل لکه خبره نه، نو باچې علاقه پورې وتړل لشي نه ډېر خبره،
بلکې که خو پامو کې ډاکټر صاحب نو د سواد ته پورې د سواد د لمونو د غرونو با جوړ پورې د داسې ویل کیږي.
او دغه لهجه ده کنه،
او دغه لهجه ده بالکل.
ما مخکې دا خبره کړې و چې لکه یو درېم لهجه چې کوم ده نو هغه د بنگشو د اورګزیو او سره چې کوم ده د تل وغیرہ چې پراته خلک دي کنه، نو د دې یو بل لهجه ده، ځکه چې هغه د پېښورې لهجه په شان ده، د کنداره په شان ده، بل شان ده. او بیا په دې بالغلې کې زمونږ په لهجو باندې یو سیمینار و، ډاکټر ګوهر صاحب پکې و او اقبال خان هم پکې و، هغې پنځه لهجه یاد کړې، لکه دوه لهجې پکې نورې هم زیاتې کړې کنه. نو لهجې خو هسې بلا شی دي، لکه په هر څلور پنځه میله پس چې کوم دی لهجه بدلېږي کنه، او دا صرف په پښتو کې نه، دا په ټولو ژبو کې
بالکل
همداسې ده چې لهجه بدلېږي،
همداسې ده بالکل،
او اکسنت بدلېږي
بالکل.
او لکه دا دی چې دغه دوه یا بیا کدا درېم پکې سره شاملې، نو دغه زما دا خیال ده چې دغه درو نه زیاتول نه دي په کار، بل زما سه یو یو سری باس کولو دغه ور بلوچستانو و یو جلال آبادی لهجه هم ده، جلال آبادی ما دې جلا جلال آباد له چې ما تر اوسه پرې نه دا وردی
ا زمون پشان دا
یار چې هغه اطراف کې چې جلال آباد په اطراف کې کوم له جو ویل کې نه ته مونږ څه ویو
ا زمون پشان دا سیبا ا بالکل زمون د خلکو پشان له اجازه ډاکټر صاحب میوزیک هم زمون پشان دی
کم له جا کم کم خلک دی پای کې چې په خورې له جی پشان وای نه په خورې دا او کم چې د کندارې پشان وای نه بزا کندارې دا نو لکه دا چې دا مسله شته
بالکل
دا مسئلے اس کو منتب پکار دا بھی چھے دا کما لہجے چھے پا کتابوں کی استعمالی کی کرے تا تو کی سزے ہوئی کہ پہ خبرے ہوتا ہوئی
بالکل
نو دا چونکہ زمون مشرال اور باندے اتفاق کرے ہوئے
بالکل
نو ما خیال ہے جو دین آخوا دے خوات اللہ لگی پکار
بالکل دا پا انگلینڈ کے گورے دا انگریزی جبی سر اوم گورے دا چلے چھے کلا پا دے دا یونائٹڈ کنگڈم دا مختلف کنگڈم دے دی پدی کی گورے د دوی خپل لهجه بدلیږي چې پکې یو نه بل تزي د دوی لهجه بدلیږي کله چې دغه طرف تزي
یو گورے یو سټانډرډ یو معیاري لهجه خو وی کنه
ا بالکل خو دغه معیاري لهجه یو ده بالکل تاسو خبره
کوي او کنه هغه معیاري لهجه چې کنده هیڅ چیر نه یې پکار
بالکل
او یاري سره څنګه نظری هونه نه پکار ځکه چې کدا کندارې ته کی سر دې ته کته خو نه ځاتل پښتو لهجه دی کنه
بالکل ټوله
او د پښتنو لهجه دې په دې کې او څنګه نظری پکار نه وردا خو مطلب دا چې دا 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 یو ډېر زیات سیاسي ضرورت څه کنه دا ادبی دا ادبی نه زیات څه کوم دی سیاسي ضرورت پدې چې پدې باندې وحدت راځي کنه په پښتو
بالکل دغه شکل
او چې آر یو سړی خپل خپل لهجه استعمالي دا غلی خان غلی خان بلالر کولې چې ما ته څنګه مور خېلی دا
زه به اقتصاد لیکم
مگر ما او په چې غلی خان دا چل دی چې دا پدې کې سره اتفاق کو بالکل چې تاسو څنګه مور خېلی دا خو نه دا دلیل کوم نه نو دا تمره مضبوط دلیل نه دی ځکه چې هغه لهجه په وایي چې کوم پښتانه وایي
بالکل
اس مور چکم نے مور با یہ سڑی تے بل شان لے جے کھیجی نہ اگے مطلب دے کیا گا جگہ تے اگد میں فرق تو کنا کو چکم نہ اشنا کرے چکم لے جے تے کنا جندن
تو خیش تو
دا دا نون پر دے میم وی کرے جندن
ہاں جندن او
او نو دا سن تو کی بھی دے وی
ہاں واں
او لگا دے چ پکار دے چ اس کو تعلیم زمانہ دا اور تل ار یو ناتول علم نے چکم نے سائنٹیفک شو کرا
بالکل صحیح خبر ہے
نو اس چکم نے اس دا وائی خبر چلی گی ہم نا
بالکل
نا یہ وجبہ جی کمپیوٹر تراشی او مشین تراشی نو اگے کی بات چکم نے زانو ریا وائی اسے پرسولی وشتل چکم نے راخن نہ کی کنا
بالکل صحیح خبر
او باقی دا زغت چکم نے ڈاکٹر اسماعیل کو ہر سے چکم دا مدیلا قریشی سے کافی خبر ہو کہ کنا دا دا یہ گانو مسئلہ چ کنا لدا دے دے دا مسئلہ دا پتہ چیز مسئلہ دا پتہ کہ اصل کے دے کہ پتہ کہ آواز کے دیر خلق غلط تھی دا دا چ کنا کہ لدا دے مخصوص یہ چ کم آواز دے لدا من خٹک چیو خٹک ہو دا دے دماغ خان دے ٹن کلانی او کہ ویش نور کہ بنی دا سی چ اگے دا فرق دے واضح محسوس ہے یہ نظر باندې پی کی چیزا اگدے یہ دا او دا محسوس ہے دا کو ڈیری کپیلی دا سی دی خصوصا دا اشنغل جکم نے اشنغل والے جکم دی دی اگدے یہ او دا محسوس ہے دا فرق رش باز تو ہے
نا بالکل نا
کلندر سے یہ وارے خبر کو نہ خوائے بکی ہوئے دا فضل حق شہ دا دکھ رہے ہو گیا دا اشنغل ہو کنا
نا واو واو
نوی چی آگا منتو بیت سڑے مشے اجما ہوتے چکھ رہا ہے دیو بخا خدا سڑے مشے نے دسڑے مشے او ناگی سڑے او سڑے دا یو شانی ہوئی
بالکل
نظام سلسلہ تعال کہ سائل سب سے مشہور شعر ہے کہ نا کہ ہر کسو زل دستو
دمے کدی پکی ماتی گیا او بالکل
زباتوم
کمتن دے پکی ماتی گیا
او لو تندے او میں کدی دا صحیح کافی ہے نا کہ نا او سائن سے بنے منی سائن سے وچ نا بالکل صحیح کافی ہے دا اچ کابل تلا دو نو کابل نو واپس ہے کہ جرات نو زما سر باس پکول ما تے جو سائن سے دا وچ زما پک املا با دے ٹول پختال پئی گن ما تے اج تے خود چکن دے ایس ایس فارمن چکن دے اگر پ اتل سوا او اتش پہ تک غالبن دا کتاب چاپ کرے تے پائے کہ چکن دے پینزویشکم دیال لسوا مطلو نبی واغی اغیر صرف یو یہ استعمال کری دا یو دا گونڈے یہ چکم دے معروف ہے بس دا استعمال کری دا طول آوازو کاری دا یو یہ ناقص ہے نما چاہیے بس طول دنیا پوئی گی دا نہیں چاہیے رو بازن پوئی گی طول خلق اور بازن پوئی گی نو دا دلیل چکم دے چاہیے چاہیے زمان پا دے املا بازن طول پختانہ پوئی گی نو ذکر دا صحیح ملا دا نما چاہیے دا صحیح دلیل نہ دے خلا خو چکم دے اگر سینس تو گوری او اگر سیدی اگر ٹکے ہوئی کنا او ما چی نلسا بات چکم دے سائنس بانا دا ٹول شینو چکم دی دا دیتا وہ لاجک گوئے او آسے پاوائی خبرو بائن دا
بلکل
نو مطلب دا ہے چی دا مسئلے شتا
بلکل
و دا مسئلے با رو رو چی سنگ دا دے ملا مسئلے رو رو حل کی گی کنا دا سب دا دے لے جو والا مسئلے دا دے سوچنے چکم دی دا مسئلے وہ خواہ حل کی باقی زمان دوارو ملگرو اقبال خان او ڈاکٹر صاحب چکم دے ڈاکٹر اسماعیل گو حد دوارو اور بان لکھے مزیدار خبریں کو دے رکھے خبریں اور بان لکھے او بل غٹ کاری داو کو چی دا قریشی صاحب دا غزلو او دا شعرون نمونی پیش کرلے
او بالکل بالکل صحیح
او دا غپ کے داو اقبال خان چی پکم غزل کے درد نہیں ناخر غزل لوی جدا دا غزل خاصہ دا خبر ہے سچا حد پر صحیح دا دا غزل پہ شہر کے درد پکار ہوئی او کا درد پکے نہیں ہم کرے دا کہ دا گوہر سے چکم قریشی سے دا غزل ہوئی پتہ کہ یو کے درد دا خدا ہوں خشیر لوگ نو لگ دا دے چھ درد پکے خون پیدا کئی خو پکے نہیں او آدھے آگے پہ زیب پکے رومان پہ رومان مالے دے زور گور کی ناغا ہم دا غزل پہ شہر کے خون پیدا کئی نو دا سے زمان دا خیال نہیں چھ دا
رحمان بابا وی دا دستور دے چی دا درد زبرگی خیجی گنی سکول رحمان پا شاعر ہے
نا نو دا صحیح دے درد خو پکار دے بلکہ شاعر خو وی درد ناک کنا
بلکل بلکل
نو درد خو دے خوش ہے دے درد نا اگر درد چکل دے کنا درد کتا خیال کری بھی کنا تکر سے دا درد چپا درد گورشی نو ٹکور شی کنا
بلکل بالکل
او لدا خو یو ټکور ولې کې شه ده
بالکل
شپه او لکه دا چې زما دا خیال چې دا سه هغه جز لا یل فق شو ته وی کنه هغه هم دې چې خام خاري په کې درځي لکه چې رمضان صاحب چې کنه زمو په دې زمانه کې د غزل د ټول لوی شاعر ده او په ټول شعر نو کې خو درد نشته کنه
او څه کې دی او څه کې نه دی بالکل
او څه کې څه څه کې نشته او چې کوم کې نشته هغه هم ښه شعر لري او بل امزا سے چکم د مدولا قریشی سے په حق لړای کم کړ چې زما له پښې کم ده بده ښه شاعر وی کنه نو دغه سره امزا سے د ډېر خلکو متعلق کای به کړی وی کنه ځکه چې اوس آر یو سره هغه سره وړي کتاب کنه دوی به په امزا سے مطلب چې کتاب چاپ کړو نو امزا سے ته به خامخا سری زید پر راوړو نو چار ښه شاعر اگر تک کتاب رہوں کی پتی سری دو لکھا مخا مخا سخ دے دے کنا لیکن جگہ تے گران گرام لا گران متعلق ویلیو دیر تے شبل باب دا غزل وا دیوری ار باب دا غزل دیر تے شبل باب دا غزل وہ کتے وے پخوا دے بو شباب دا غزل نو لکدا دے چمزا سے کدی قریشی سے متعلق دا خبر کری وی نو کڈیرا کسل سل پسل صحیح نہیں نو زما خیال چې تدا سے سرویش 50% خو به صحیح وي ځکه چې مطلع قریشی د غزل ډېر ښه شاعر دی دا کوم کتاب چې اخیری چاپ شوی کنه ګل مخونه او کاڼي جوړه نو دا پته نه لګي ایڈورډ کالج سره غلې او ماته دا کتاب راوړو او هغه وخت زما دا خیال و چې زه سپیشل په دې کتاب پر سره غلې ماته را کول کنه بل سکارې هم ماته نه دا پښتنه نو کړی او ډیره مهرباني مه ادا کړی و چې یعنی مطلب دا جواب کتاب ماته پښتنه ایڈورډ کالج سره راوړو او ما بیا په زمانی کې لوستو او ډېر زیات په خوښ شوم ډېر زیات په خوښ شوم ځکه چې اصل کې دا کلندر سے پیوزه کې لیکلی چې دا اوسنۍ غزل چې کوم ده نو دا زمونږ د غزل گو شاعرانو دا د امزا غزل ده دا کلندر سے ویلو چې دا نننۍ غزل چې کوم ده ځکه چې هغه ویلو چې په هر زمانه کې یو پوینټ آف دی ایج وی هغه پوینټ آف دی ایج چې کوم ده هغه دا ټول شاعران متاثر وي په یو شکل کې یا په بل شکل کې نو چې دا اوسنۍ غزل چې کوم ده دا د امزا غزل ده نو هغه سره تر څه حد پورې اتفاق کې دی چې امزا د غزل اثرات دومره پاخه دي کنه او دومره لوی اثر چې کړی دی که څوک غواړي کنه غواړي د هغه اثر نه بچ پاتې کېدی نشي
بالکل
خامخا ور باندې اثر کیږي
بالکل
نو په متیلا قریشی باندې وو د امزا سره خامخا اثر شوی او ډېر ښه شاعر دی زما خو ډېر خوښ دی تر څو پورې چې ګوهر سی وو چې دا وقفه د په دا کتابونو کې ډېر تر څه مطلب دا شو چې د شاعر سره دا سیمه تو اثر اټه چې نه پاتې شوی نو دی باندې خبرې کېږي شي یعنی ډېرې خبرې باندې کېږي شي چې را د خبره دغه هر څه خبره صحیح جاو کنه دا او چونګې دا وخت کم دی او نور ډېرې یو څه ضروري خبرې پاتې دي نو په دې بچت بیا دې ګوهر څه څنګه په لګو ان شاء الله او دغه چې کم دی دا چا اقبال خان یې هغه هر څه چې انقلابي شهینو پکې نشته کنه نزا دی سی اس اس والا دی سی دا سی اس پی فرانس وی کړه دی ټریننګ دا څور کړی وی چې د دې د انقلاب لا شویستی وی ما دې څومره ما دې څومره د دې دی لګا یره څه په خدای کې ما دې لی دی کنه چې هغه په پاکستان په دې کای اعظم باندې دومره مې نه وی کنه کی حد نشته یعنی پر دې باندې بالکل کمپرومایز وکي
بالکل صحیح خبره
پاکستان او قائد اعظم
بالکل
قائد اعظم محمد علی جناح هر څوک باندې چې زاد پاکستان باندې دی او پاکستان زموږ وطن دی هر څوک باندې خو دا دومره زیات منافقت کړه چې په ځل کې هغه مر کې مینه نوې خو په کار باندې دا کار کوي چې
زما ډېر مینه
ده
بالکل
نو دا منافقت کوم نه دا د سی اس پی افسرانو ته په ټریننګ په دوران کې ور کړی وی اغي انقلابی شیر نه نوې نشي ویله ځکه چې اغي پرګونو کې دا خبره نه سلوي چې انقلاب انقلاب نشته بس یو قائد اعظم او یو پاکستان د دین او اخوا دي خوا نه ده او بل چې کوم ده ما ته د قریشي ته یو شعر یاد ده اته دی خو دواړو زموږ ملګرو ډېر یو دغه چې کوم ده تاسو وی چې د زړګو او د زړو یو میټر ده یو میټر نه ده زړو چې کوم ده دا یو سیلاب ده زړګو چې کوم ده دوه سیلاب دي
خود په د د شیر کې تاسو وګورئ دا زړو صحیح دی غلط نه دی ځکه ما په دغه حواله وې
صحیح دی کنه خدا دې اقبال خان تر زړګو جوړ کړی دی
ها وا 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 دا زړو ټیک دی
صحیح دی
ها زړو ټیک دی بالکل
صحیح دی زړګو زړګو چې کوم نه اده دوه سیلاب شي نه بیا غلطي کی
ها
او ما ته یو شعر یاد دی چې قریشی منی پیک کړم وی هغه زړه دې څه شو اته بل څه پکې نو پکې زبوه وته دما
ډېر ښه
او نو دغه چې کوم یو خپل دغه دا چې زموږ د کوم شهرانو پس منظر کې چې دا دغه وی کنه اسلامي علم د مذهبي علم کنه دا قدرتي قدرتي خبره ده چې هغه بچی چې کوم یا قابل وي
ای کی جوړتیا هم وی کنه ډاکټر صاحب جوړ هم وی خبره
کنه دا وی دا فیملی بیک گراوند چې کوم ده نو دا علمي ده کنه مذهبي علمي ده
بالکل
لکه والد صاحب مولانا صاحب کنه نو زمونږ دا ټول کتا څوکره کنه زمونږ تاسو باندې سوچو کې زمونږ چې کوم دی مولاګان زمونږ دی کنه دی مولیانو
بالکل
اټل قابل دی
بالکل قابل دی کی شکل
نشته قابل دی او په خو خو حدود باندې دی ځکه چې دا مذهبي علم چې کوم دی یعنی مطلب دی چې کی یو برکت ته یا دا مذهبي علم چې کړی نه کومه سره خو نه یو خیال سره یې
کنه سره یې بالکل
دا د خپل اولاد چې کوم تربیت خطر بیا دې کوي
دا ډاکټر اسیم چې دا اوس ترجمه کړی دا د حلنامه او زیاده حلنامه متعلق سونه ساور مرما خو لا کتل نه دي خو ما چې ساور دي دې وي د کمال ترجمه کړی دا هغه دې عالم زوی دې
عالم سیب عالم وکړه
عالم دا خبره ده کنه
او کله عبد القدوس اسیم چې کله دې په خپل ډېر خفاق کیږي ورځي
بالکل
او بل دا چې وایي کنه دا دوه هر څه چې وایي مبالغه کړي دي کنه چې په برکه
ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب بولو اس پر تک جوڑے خدا راستی کے جوڑے گی ڈاکٹر صاحب
چار
سدی نہ مقبری سر بس
کے
حقیقت خبر سڑے دے شہر چی خوگ میں شخصیت میں شہر خبر ڈیر زیاد خون کی زمون دا پروگرام بالکل ختم دے ستاسو ڈیر ڈیر میرا بانی خو گور ستاسو ڈیر میرا بانی زمون دا پروگرام ختم دے مالا زما پروڈیوسر نا سر بھی بلا اجازت رکھے پلوے لام سپارو خش پدر تا وارو
ستڑی دی شم د خیال لرفتونو ستڑی دی د خیال لرفتونو ستړي شوم د خیال لرفتونو ستړي شوم د خیال لرفتونو
د واشنگتن ڈی سی نا